په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. اوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بلا لړۍ کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خپرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او اونیز پروګرام د مشال مرکه دروړو. خو پیل خبرونه کوو انیسا اجمل به وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان په امیر علی کې د امن لپاره جلسه شوې ده. په پنجاب او بلوچستان کې په ټرافیکي پیښو کې شاوخوا ډېر شتنه وشل شوې. اوکراین او روسیې په خپلو هیوادونو کې د بریدونو خبر ورکړی دی. د خبرونو تفصیل. نن د شمالي وزیرستان په میرلي کې د امن لپاره جلسې پر مهال یو وار بیا له حکومت د امنیت ټینګولو غوښتنه شوې ده. د میرلي په سلور لاره کې د امن پاسون په نامه په دې جلسه کې د عثمان سو جرګې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د پښتون ژغورنې غورڅنګ غړو او د سیمې اوسیدونکو ګډون وکړ. جلسې ته د ملي جمهوري غورڅنګ مخکښ جمال داوړ ویلي چې په سیمه کې د امنیتي پوستو سرتیرو شمېر ډېر زیات دی، خو د هغې باوجود د نامنې پیښې دوام لري. بلخوا د مشال ریډیو خبریال د پولیسو په حواله وایي چې د جلسې پر مهال هلته ناپیژندلو وسلوالو یو ځای تن وشلې او وسلوال په تیښته کې بریالي شوي دي. د پاکستان فوج او حکومت په وار وار ویلي چې په سیمه کې امنیت تاشمن دي او د وسلوالو پر ضد یې بې له توپیره کارروایانې دوام لري. د بلوچستان حکومت صوبې ته د پښتون ژغورنې غورڅنګ د مشر منصور پښتین او د ځینو نورو مخکښانو په ورتګ بندیز لګولې چې دغه غورڅنګ په سختو ټکو کې غندلې دي. د پی ټی ایم د مرکزي کمیټې غړي آغا زبیر شاه پرون مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت بندیز غیر قانوني او د بشري حقونو د فعالانو دامن د هڅو مخنیوي کوشش دی. دغه په وینا هڅه به کوي چې پر دې سربېره هم منصور پښتین د اګست پر 15مه یعنی نن خپل پلان کړی سفر وکړي. د بلوچستان کورنیو چارو وزارت د اګست په 2مه او 3مه په دوو بیلابیلو نوټیفیکیشنونو کې د تور په لګولو سره د ضلعو ډیپټي کمشنرانو ته امر کړی چې منصور پښتین او ملګري یې عامه امن ګډوډوي، نو ځکه باید دغې صوبې ته له داخلېدو منع کړل شي. دا بندیز د درو میاشتو لپاره دی. په پنجاب او بلوچستان کې په دوو جدا جدا ټرافیکي پیښو کې شاوخوا ډېر شتنه وشل شوې دي. د پاکستان سرکاري خبري ایجنس ای پی پی وای چې نن د حویلی کاهوټا څخه د مسافرو یو بس راولپنډیا ته روان و چې د راولاکوټ په آزاد پټان سړک له ډرایوره تر بې کابو کېدو وروسته واوړېدو. د ایجنس په وینا په دې پیښه کې شل تنه وشل شوي. دغسې د بلوچستان په لسبیله کې نن یو بس کندې ته پرېوتی چې پکې شاوخوا لس تنه وژل شوي او 15 زخمیان شوي دي. د لسبیلی ډیپټي کمشنرې همیرا بلوچ په یو بیان کې ویلي چې دا بس له ایران څخه پنجاب ته روان و چې له مکران کوسټل های وې څخه کندې ته پرېوته. نوموړي زیاته کړې چې په بس کې شیعه زائرین ناست وو، خو د پاکستان ځینې رسنۍ په دواړو پیښو کې د مرګ شوبلې شمېرې زیاتې یادوي. د سند او پنجاب حکومتونو پریکړه کړې چې په کچا سیمه کې به د وسلوالو پر ضد شریک عملیات کوي. د سند پولیسو پرون په یو بیان کې ویلي هیله لري دغه عملیات په بشپړ ډول بریالي شي. بلخوا د پنجاب حکومت د کچې سیمې د شلو مطلوبو کسانو تصویرونه خپاره کړي او د هغې د نیولو لپاره 40 کروڑ روپۍ انعام اعلان کړی دی. د پنجاب پولیسو پرون په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دا کسان هغه غلي دي چې 3 ورځې مخکې په رحیم یار خان کې 12 پولیس والا وشل. کچا د پنجاب، سند او بلوچستان صوبو ترمنځ سیمه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما په هیواد کې د طالبانو حکومت لخوا د یو قانون په عملي کولو اندېښنه څرګنده کړې ده. یوناما نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې روانونه د طالبانو چارواکو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون منظور کړ چې د 15 مادو په لرلو او د پلي کولو له میکانیزمونو سره په افغان وګړو د پام وړ محدودیتونه لګوي. له دې وړاندې کینیډا او جاپان په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په هغه قانون خفغان خبلی چې په وینا یې د خصو د غږ بندول لپاره جوړ شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت په رسمي جریده کې خبر کړي د یاد قانون په اړه راغلي چې د خصو په غږ بندیز دی او حتی باید قرآن کریم تلاوت هم په لوړ آواز و نکړي. په چارواکو غږ شوي چې دا قانون په سختۍ سره عملي کړي. او په اوکراین کې ځایي چارواکو نن ویلي چې په خارکیف سیمه کې بیګا د روسیې په میزایلي او ډرون بریدونه کې لږ تر لږه 9 تنه زخمیان شوي دي. بلخوا د روسیې چارواکو ویلي چې په بلګراد سیمه کې د اوکراین په برید کې 500 روسي وګړي وشل شوي دي. د اوکراین هوایي دفاعي نظام چارواکو ویلي چې روسیې د شمالي او ختیځي سیمو په نښه کولو سره بیګا یو شمېر میزایلي او ډرون بریدونه کړي دي، خو د اوکراین هوایي دفاعي نظام یې زیاتره ډرونونه او میزایلي هدف ته تر رسیدو وړاندې ویجاړې کړي دي. د اوکراین هوایي دفاعي نظام په ټیلیګرام دا هم ویلي چې روسیې په بریدونو کې اسکندر ایم بلاسټیک میزایل، اسکندر کروز میزایل او شپږ رهبری کوونکي میزایل کارولي دي، خو چارواکو دا نه ده واضح کړي چې څومره میزایل یې ویجاړې کړي دي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونو لانی سي اجمل موردل رپورټونه ترازو خول را سره واري بیا خپل خبريال پسیمه کې چې د مشال ریډیو عمر وزیر په خبرونه کې راغله. د وزیر صاحب تاسو بیا مستړي مشو وایو معلومات مونږ نن ورځ مونږ تراکل چې په میرلي کې نن کما د امن پاسون په نوم جلسه و کې واري بیا اوریدونکو ته وایي چې دا جلسه غني اوس ختمه شوې ده او دا چا جوړ کړی و، ګډونوالي څوک و، بیا ویناوال وي په خپل خبرو کې څه ویل؟
مننه بچا، بالکل په شمالي وزیرستان میرلي کې نن د ځایي ولس لخوا امن پاسون وشو. دغه امن پاسون ورسته لاغ اعلان شوی و چې په میرلي کې د اگست په اتمه او دغلته د اتمې اگست نه ورسته بیا د فوج او د وسلوالو ترمنځ وخت په وخت نښته وشوي چې هغې نه ځایي ولس بیا دغلته پرلتونه وکړل، جرګې وکړې، بیا دوی دغلته د امن پاسون په 25 اگست یعنی چې نن ورځ د هغې اعلان یې وکړو. دغه پاسون د ځایي ولس لخوا و، خصوصا د میرلي چې مختلفې قبیلې دي دغلته، دوی وایي چې دغلته ناامني ډېره زیاته ده. په دې کې بیا د ټولو سیاسي ګوندونو د غرنګې د پښتون ژغورنې غورزنګ د اوتمانځای جرګه او د ټولو ملاتړ ورته حاصل شو. د په شریکه دغه امن پاسون وکړو چې هغه سرته ورسېدو سهار 9 بجې پیل شوی و. خو په دې کې د پاسون چې کومه ویناوال دی هغه خبرې نه وړاندې یو تازه خبر پکې دا هم دی چې که څه هم د هلته د میرعلي په سلورلار کې امن پاسون شروع و، خلک د امن غوښتنې کولې او د هدفي بریدونو زیات و دغه امن پاسون، خو په دغه مهال د انتظامی چارواکو په وینا او د ځایي ولس په وینا وسلوال راغلل. په دغه پاسون کې د میرعلي دکو یو اوسېدونکي چې درزي و هغه په ډزو ووژلو او بل دغه ترزوی و هغه ژوبل کړ. د دوه کسان نن د پاسون د امن لپاره چې چغه روانه و په هغه دوران ووژل شول. ځایي ولس زنو خلکو چې مشال ریډیو سره خبرې وکړې هغه دا ګیله هم وکړه چې د ډیرو مشرانو خوا په دغه هدفي برید هم یو خبرې نه وشوي، که څه هم دوی دلته د هدفي وجنو زید را پاسې دلی دي، خو بیا ځنې مشرانو په دې کې د امن ټینګار او د غرنګ د غشتنو سره سره دغه تخصصا د سیاسي ګوندونو چې کوم مشران وو هغه ویل چې هدفي بریدونه زیات شوي دي او وسلوال په مخ لاړ شي او داغه تر اوسه پورې د یو برید پلاتنې هم نه وشوي، لهذا دغه تل د امنیت ټینګ کړل شي. دغه پاسون یو ځل بیا به وایم چې دا د ځایي ولس لخوا و چې هغه سرته ورسېدو، او په دې کې بیا چې کوم اعلامیه دوی جاری کړه په اعلامیه کې هم دوی دا خبره وکړې، لومړی داوا چې دغلته د امن ټینګ شي، دویمه دا چې دغلته کوم وسایل دي، ګیس، تیل، دغه کوم سیزونه راوځي او نور مدنیات، کرومایټ، کاپر، پاغي کې د ځایي ولس ته دغلته اول ځوانانو ته د روزګار موکې ورکړل شي، او دغه رنګیب ته دوی چې کوم حق کیږي دا یې تر مخه غوي ته دغه حق ورکړل شي.
تاسو وزیر صاحب دغه خبر راکړي چې په هم په دغه پاتون کې په دغه غونډه کې وسلوال راغلل او کس یې وواژه، نو دا څنګه پر رڼا ورځ دغلته پولیس نو د امنیت لپاره یا خلکو کوم عکس العمل نه خود کسان راغلل او هغه نه وتښتېدل؟
بالکل بچا، دغه مهم سوال دی. دغه که څه هم په دغه میرعلي سلورلار کې روزانه دغلته د امنیتي چارواکي دغلته موجود وي، دغه رنګ پولیس هم، خو دا لومړی وار نه دی چې دغلته هدفي برید کیږي. په سلو کې اتیا لس فیصد نه زیات هدفي وژنې په میرعلي کې کیږي د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه. نن هم دغه زرګونه خلک جمع شي و، خو دغه هدفي برید وشو، دغه کسان دغلته ویناوې شروع وي چې دغه کسان په نخ کړل وسلوال او هغه په مخه لاړل، د ځایي خلکو لخوا هم سداسې عکس العمل ونه خودل شو.
دا کسان یو یا دوه کسو دا په ډلهیز شکل راغلی و، ډله کې
دا په موټر سایکل باندې دوه مخپټي وسلوال ول چرالل، او کس یې په نخه کو یو یو ورته ژوبل کو یو یې ووژلو او بیا هغې نه پس هغه په مخه لاړل.
اوس دا پاسون تاسو وایئ چې خلک تللي دي او ختم شوی دی دا جلسه؟ ختم شوی ده
بالکل. پاسون دا هغې نه پس چې کوم دی پاسون دغه ټولې ویناوې ختمې شوې او هغه ختم شو او دوی وایي چې را روان په سپتمبر میاشت کې یو ځل بیا کېدی شي چې 15 یا 18 باندې دوی بیا راغونډ شي او تر هغې پورې دوی چې کوم دلته وسایل دي یا ګیس د هغې غوښتنې سره به هم په حکومت سره دوی په خبرو هم لګیا وي.
او دا کوم کس چې
منځای جرګې چې کوم مشران دي
دا کوم کس چې وجل شو هغه چرته لاړو مړی هغه خښ شو جنازه به چرته یې خپل
هغه بالکل هغه به نا وخته هغه به نا وخته چې کوم د خاورې ته سپارل کیږي په میرعلي ایدکو کې دا د ایدکو اوسیدونکي وو درزي وو او د غرنګې د کرکټ یو نامتو لوبغاړی ډې هم وو لوبې کولې ور سره بل تر زوی چې هغه دواړه دوی په موقع موجود وو په دغه هرمز واډه باندې چې وسلوالو هغه وژل هغه یو یې روختون ته وړې دی او مړې چې کم دی هغه ایده کو ته وړې دی چې ماشام به خورو ته سپارل کیږي.
سمه ده. ډېره مننه عمر وزیر او اوریدونکو تاسو واوریدل چې مونږه خو ترې دغه پاڅون د امن په نوم چې وجلسه و دغه معلومات غوښتل خو په کې یو بل خبر راکړه چې دغلته هم په دغه پاڅون کې په دغه د خلکو په منځ کې وسلوال راغلل دوا مخپټي په موټر سایکل لوغي دزې وکړي دوه کسان یو ووجو دغه تر زوی زخمی کړ د هم دغه سیمې د ایدکو د کلی. نو په دې اړه به مونږ تاسو ته بیا په ورپسې خبرونه کې هم او بیا په سارانه خبرونه کې هم نور معلومات درکو. اوس په بلې موضوع ترا شو د بلوچستان حکومت اعلان کړی چې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین هغه صوبې ته نور پرېږدي. د نوموړي تر څنګ د غورزنګ پر ځینو نورو مخکښانو هم بلوچستان ته پورتګ بندیز دی کوم چې چارواکي وایي چې د نوي ورځو لپاره به وي. حکومت دا کړی چې دا کار د عامه نظم او امن ټینګ ساتلو لپاره کړی دی. خو په کوټه کې د پی ټی ایم مشرانو د بندیز د بشري حقوقو سرغړونه د سوله ییز فعالیت محدودول او د حکومت وارخطایي بدلې ده. ایوب ترین حال راکوي.
د بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنې غورزنګ پر مشر منظور پښتون په بلوچستان کې پر داخلېدو تر نوي ورځو پورې بندیز لګولې دی. په کوټه کې د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت له لوري په خبر سوي او خبر پاڼې کې ویل سوي دي چې منظور پښتون د کوټ په ګډون د صوبې و نورو برخو ته تر نوي ورځو پورې تګ راتګ نشي کولای. د اگست په 12مه نیټه په خبر سوي د خبر پاڼې کې زیاته سوي ده چې د ګام صوبایي حکومت په صوبې کې د امنیت ټینګولو په خاطر پورته کړی دی. د بلوچستان د حکومت پر دیګام ته پښتون تحفظ مومنت لخوا سخته خوشنش کاره سوی ده او دوی پر منظور پښتین و بلوچستان ته پر داخلېدو بندیز نه هوایز غندلی دی بلکې زیاته کړی ده چې د پاکستان اساسي قانون و هر وګړي ته په ملک کې د تګ راتګ او خبرو اجازه ورکوي. په دې ترڅ کې د اگست په 14مه نیټه د مشالینو سره په خبرو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مرکزی کمیټې غړي آغاز بیرشاه وویل چې منظور پښتین د اگست 25مه نیټ څخه د بلوچستان د یوې اونۍ دوره اعلان کړي او دوی به هڅه وکړي چې هغه دلته راولي.
منظور پښتون به راتلی کوټې ته له ټولو مشرانو سره به لیدل دلې په کوټې کې ټول مشران او غوښتي دي هر علاقه کې قبایلي مشران سیاسي مشران سماجي مشران کې ورسره علما کرام دي مطلب مزدور طبقه د کوټې کې کوم پښتانه وو ټریډ یونین د سادزا پروفیسر هغه ټول طبقاتو ته دعوت ورکول سوی و په 25 اگست به مشر له دوی سره ویني او دوی ته به د 11 اکتوبر دعوت ورکوي. نو په دې بابت کې ریاست پاکستان دا لیټر بیا جاری کړی دی د پابندۍ غه مشر منظور پښتون باندې چې مشر منظور پښتون بین دی دلته اوس د عمل د آئین مطابق هر شهري ته آزادانه نقل او حرکت کول اسمبلی کول او اجازت وي.
په دې ترڅ کې مکله د حکومت بلوچستان د وین شایدرین سره تماس ونیوي نو هغه د څه جواب راکولو څخه ډډه وکړه. خود ته ډیری کارپوهان په دې باور دي چې پر منظور پښتین دغه ډول بندیزونه لګول د حکومت لخوا د اساسي قانون څخه سرغړونه ده. په دې اړه د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان د څانګې مشر منیر کاکړ اډوکیټ د اگست په 14مه نیټه و مشال ریډیو ته وویل
دوی له دغه څخه ګټه اخیستلې خو نشي. البته له دغه څخه د خلکو په ذهنونو کې نیگیټیو اپروچ د سټیټ خلاف د حکومت خلاف دا په زیاته په تیزی سره او په ډیره ګرایي سره زما په نظر باندې حساب نور ډیولپ سي او د دې باندې په دې کې پر څه شدت کې به نور اضافه سي کمی بنست.
دا ونې وړ ده چې منظور پښتین د بلوچستان له یوې اونۍ پر دوره د اګست په 15مه نیټه و کوټ ته رارسېدونکی و، چیرې چې به نوموړي په کوټه چمن کل عبدالله پشین کل سیف الله ژوب او لورلای کې د بېلابېلو سیاسي جماعتو د مشرانو ادیبانو او لیکوالانو سره نه یوازې لیدل، بلکې هغو ته به د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سوري لاندې د اکتوبر په 11مه نیټه د خیبر پښتونخوا په خیبر ایجنسی کې کیدونکي پښتون قومي عدالت یا جرګه کې د ګډون بلنه ورکول و. د دې څخه له مخه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په پاکستان کې د بېلابېلو سیاسي جماعتو د مشرانو سره د لیدو کتو لړۍ پیل کړې ده او تیره اونۍ یې په اسلام آباد کې د جمعیت العلماء اسلام د مرکزي امیر مولانا فضل الرحمان سره نه یوازې لیدلی و، بلکې هغه ته د 11 اکتوبر په پښتون قومي عدالت کې د ګډون بلنه ورکړې وه. دا د ونې وړ ده چې د دې څخه له مخه هم په وار وار د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرانو لکه منظور پښتین، علي وزیر او ځینې نور و بلوچستان ته په راداخلېدو باندې دغه ډول بندیزونه لګېدلي دي. او تیر کال په دسمبر کې پولیسو منظور پښتین د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې هغه وخت نیولی و کله چې نوموړی د بلوچ اکجهتي کمیټي تر سوري لاندې په تورپت کې په روان احتجاجي پرلت کې د برخې اخیستلو لپاره د چمن څخه د تورپت په لور روان شوی و.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د بلوچستان په لسبیلا او د پنجاب پر اولپنډای کې د سورلیو گاډو کندو ته د لویدو په جلا جلا پیښو کې 22 کسان وژل شوي او شاوخوا 15 نور ژوبل دي. چارواکو ویلي ایران ته تللي زیارت کوونکي له هغه هېواد بیرته پنجاب ته پر لاره ول چې بس یې پر مکران کوسټل هائی وے د پیښې ښکار شو. زخمیان د اوتال هب او کراچۍ روغتونو ته انتقال کړل شوي دي. بل پلو د اولپنډای په کوټه سیمه کې یو بس کندې ته لوېدلې چې پکې سفاره 40 کسان وژل شوي او یو شمېر نور زخمیان دي. ایوب ترین معلومات راکوي.
د بلوچستان په لسپیله کې د چارواکو په خبره د اګست په 15مه نیټه د بزیل لک په سیمه کې د ګوادر څخه د کراچۍ پر لور روان سوارلی وړونکی بس اوښتی او په کنده کې لسوي دي، چې له امله د ډیپټي کمشنر لسپیله په خبره لس کسامړه او 15 نور زخمیان شوي دي. د خبره د لسپیله ډیپټي کمشنری میرمن همیرا بلوچ له لوري ته یادې پیش وروسته په خبر سوي او بیان کې شوی ده او ویلي دي چې یاد بس د ګوادر د لارې د ایران څخه راو وان او د کراچی د لاري و پنجاب ته تلونکي وو، ځکه چې په بس کې زیاتره هغه سوارلیان سپاره وو څوک چې په دې وروستیو کې ایران ته د زیارتو لپاره تللي وو. د پیش سمدستي وروسته مرسته کوونکي د پیش و ځای ته رسېدلي او د هغه ځای څخه مړي او زخمیان یې راایستلي، بلکې دوی و سیول هسپتال او تل هب او کراچی ته انتقال کړي دي، چیرې چې ډاکټرانو د ځینو زخمیانو وضعیت سمنه ده شولې. په لسبیله کې د ایدی خیریه موسسه مشر ډاکټر اکیم په خبره چې د لومړی پلټن صدا سیبری شي لکه چې یاد بس د تیزوال لامل اوښتي او بیا وکندې تل ودلې وي. په لسپیله کې د چارواکو په خبره چې په پیښه کې د زیاترو مړو او زخمیانو تړاو د پنجاب صوبې د ملتان، لاهور او ګجرانوالا سره دی، څوک چې په ایران کې د زیارتو کولو وروسته بیرته خپل کورو ته را روان وو. د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټی پر کوسل های وی یا لوی سړک د زائرینو یا زیارت کوونکو وبسته پر دې پیښه خوشنښ کار کړي او ویلې دي چې د بلوچستان حکومت به د زخمیانو هر ډول علاج کوي. د نوموړي لوري په کوټه کې په خبر سوي یو بیان کې د غمجنو کورنۍ سره نه هیواز خوشنښ کار سوي ده، بلکې زیاته کړي ده چې د زخمیانو په علاج کې به صوبایي حکومت هیڅ ډول کمی نه کوي. د دې ونې وړ ده چې څلور ورځې وړاندې د ایران په یزد ښار کې د پاکستانی زیارت کوونکو یو بل بس اوښتی و چې لامل یې 15 کسان مړه، څوک چې د پاکستان د سند صوبې د لړکانې اوسېدونکي وو. د ایراني چارواکو په خبره چې په یاده پیښه کې هم د تیز رفتاری یا چا چټکوالي لامل د زائرینو یا زیارت کوونکو بس اوشته وو. بل پلو ته په پنجاب کې د چارواکو په خبره د اگست په 15مه نیټه د کوټه څخه یو سوارلی بس د راولپنډي پر لور روان وو چې په لار کې د پنه پل په سیمه کې وی وی کندې ته لوېدلی دی. په دې پیښه کې د وروستۍ اطلاع پورې 22 کسان مړه او ځینې نور زخمیان شوي دي. څوک چې سم د لاسه دغه ځای څخه راایستلی او د کوهټه وځایي روغتون ته یې د علاج په خاطر انتقال کړی دی. وروسته له پیښې چارواکو پلټنه پیل کړې ده، خو تر اوسه د پیښې علت نه دی څرګند کړی او زیاته کړې ده چې په یاد بس کې زیاتره سوارلیان د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر اوسیدونکي دي. پر دې پیښه د پنجاب اعلی وزیر میرمن مریم نواز خواشنی څرګنده کړې او په پیښه کې د مړو د کورنۍ سره یووالی ښکاره کړی دی.
دا مشال ریډیو دا که دروانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د سند حکومت وایي د کچې سیمې د غلو په ضد له پنجاب او بلوچستان صوبو سره شریک عملیات کوي. حکومت هغه وسلوالو ته د کچې غلو وایي چې د سند، پنجاب او بلوچستان صوبو ترمنځ سیمو کې فعال دي. پولیس تور پورې کوي چې دا وسلوال د خلکو په وژنو، تختونو او غلاو کې ښکیل دي. تر دې مخکې هم پنجاب او سند په شریکه د کچې د غلو پر ضد عملیات کړي، خو هغوی لا هم هلته فعال دي. څېړونکي وایي د عملیاتو د ناکامۍ یوه لویه وجه د غلو او په حکومت کې د واک لرونکو کسانو ترمنځ ملګرتیا ده. تفصیل له کراچۍ نه د نیاز علي په رپورټ کې ورو.
د سن حکومت ویاندی سادیہ جاوید د اگست په 24مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي، حکومت یې په کچه سیمه کې د لویو او ګډو عملیاتو وړاندې ځکه کړی دی چې د کچې زیاتره سیمه وس نو گو ایریا یا چې خلک ورته نشي تللی ګڼل کیږي. نوموړي په وینا چې اوس په یاد سیمه کې د غلو پر ضد عملیات روان دي، خو په ګډه عملیات چې وشي نو سیمه به د غلو نه پاک کړل شي. دا وایي د غلو پر ضد عملیات په ګډه پکار دي. د غلو پر ضد چې کله په سند کې عملیات وشي نو دوی بلوچستان ته وتښتي، او چې کله هلته عملیات پیل شي نو دوی پنجاب سیمو ته لاړ شي. درې واړه صوبو له پکار دي چې د دې ډاکوانو پر ضد عملیات وکړي، او د وسلوالو او ډاکوانو هیڅ پول نه وي.
کریمینلز کی کوئی باونډری نه هوتی.
سادیہ جاوید په وینا چې په دې لړ کې د سن حکومت د مرکزی حکومت د کورنو چارو وزیر محسن نقوی سره هم خبرې شوې دي، او د کچې د غلو پر ضد د لویو او ګډو عملیاتو باندې ورسره سلا شوې دي. نوموړي په وینا چې ډیر زر به د کچې د غلو پر ضد د سن، پنجاب او بلوچستان لخوا په ګډه لوی عملیات پیل شي، خو هغه دا ونه ویل چې دا عملیات په کله پیل کیږي، عملیات په څه ډول وي، او یوازې پولیس رینجر ځواکونه به پکې برخه اخلي او که فوز به پکې هم وي. دا په داسې حال کې چې د اگست په 28مه په صادق آباد کې د کچې د غلو په یو برید کې د پنجاب پولیسو 12 عسکر وجلې شوي او 10 نور ټپیان شوي دي، او 4 پولیس عسکر غلو تختولي دي. په عین وخت کې د پنجاب حکومت بیا د 6 ډاکوانو نمونه عکسونه په رسنیو خپاره کړي دي، او د هر ډاکو د سر قیمت بیا 1 کروڑ روپۍ اعلان کړي دي، او بیا د ځنې ډاکوانو 50 لک روپۍ اعلان کړي دي. د پاکستان تیر نگران حکومت د 2023 کال په اپریل میاشت کې هم د کچې د غلو پر ضد د لویو عملیاتو اعلان کړی وو، او هغه مهال د سن او پنجاب حکومتي وزیرانو بیا بیا ویلي وو چې د غلو پر ضد ګډ عملیاتو کې د پولیسو سره رینجر ځواکونه هم برخه اخلي. په تیرو وختونو کې هم څو ځله حکومتونو په کچه سیمه کې د غلو پر ضد د لویو عملیاتو اعلانونه کړي، خو تر اوسه سیمه لا د غلو نه پاکه شوې نه ده، او وخت په وخت پکې د پیسو لپاره د خلکو د تختونې پیښې مخې ته راځي. د کچې غلو پر ضد حکومتي عملیات ولې ناکام کامیابیږي؟ په حیدرآباد کې خبریال میرزا خان وایي،
دا ډاکوګان دا علاقې د کشمیر والا پنجاب ته ولاړ شي، د شکارپور والا بلوچستان ته خپل پوزیشن چینج کړي، چې سټیم اپریشن وسی او د رینجر او پولیسو حادثتي چې واپس ولاړ شي، نو ډاکوګان بیرته خپل پوزیشن ته واپس راشي کشمیر ته یا شکارپور ته، په دې علاقې کې خپل کاروایانه کوي. او دوه خبره دا ده چې په دې علاقې کې سرداري نظام دی، سرداران چې کوم دی ها دا ډاکوګانو پرورش هم کوي، سپورټ هم کوي، چې د دوی په پولیس او په سرداران کې د ډاکوګانو نیټورک ختم سی، نو حلبه د ډاکوګانو ختمه په دې علاقې کې کاج او ممکن ده.
پوهان وایي چې د کچي په سیمه کې د هرې لوی پیښې وروستو د حکومت له لوري هم دا ډول د عملیاتو اعلانونه کیږي، او دا عملیات څو ورځې روان هم وي خو بیا ودرول شي، او هم دغه وجه ده چې د اوږدې مودې راهیسې په سیمه کې بدامنی لا روانه ده. په کراچۍ کې خبریال نعمت خان بیا وایي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې د کچي سیمه په لسګونو زره مربع کیلومترو برخه ده. هو که غلو ته د لویو وسلو لکه راکټ لانچرو او نورو وسلو سپلای وتړل شي نو سیمه به پاکشي.
ډاکوان چې دی لوی علاقه باندې دی په علاقه کې روډ بینک دی او په هغه کې بیا سیاسي شخصیت دی، په هغه کې بیا استخباراتي چې کومې ادارې دي دا غوي په هغه کې سټیک دي، چې کومې ادارې دي دا هغه چې کوم خلک بلې کې سینوال دي چې موږ ګورو چې په سیم کې کتا سو کتلی نو سمو د مخ کې د پولیسو پروتوکول کې او د سیاسي شخصیت پروتوکول په هغه کې اصلا روان وړي پولیس ادارې نو چې دغه مخنیوي نشي وي نو یقینا د دې شریک چې کوم عملیات دي په دې وخت پر دی په دې به ډیر لوی فائدہ نه وي.
د کچی غلو پښتانه ترانسپورټران او پسیمه کې هغه هندوان چې کاروبار کوي او نور خلک وخت په وخت د پیسو لپاره تختولې دي، او بیا د پیسو په بدل را خوشی شوی کسان هم په خپل خبرو کې دا وکړي چې د کچی غلو ته د پولیسو سره د نورو زرورو خلکو مرستي حاصل دي. خو د سن پولیسو او حکومت تل دا تورونه رد کړي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
د پاکستان په ائتلافي حکومت کې شامل د پیپلز ګوند شریک مشر او ولس مشر آصف علي زرداری د جمعیت علماء اسلام فیل مشر مولانا فضل الرحمن سره لیدلی دي. د پداسې حال کې چې مولانا فضل الرحمن له تیرو درو میاشتو راهیسې د خپل ګوند هغو جلسو ته دوام ورکړی دی چې د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ پر شریک حکومت پکې سخت نیوکې کیږي. مولانا فضل الرحمن د حکومت مخالفه بل ګوند تحریک انصاف له مشرانو سره هم لیدکاته زیات کړی دي. د زرداری او مولانا د ملاقات څه مقصد کیدای شي او پر سیاسي د هیواد پر سیاسي حالاتو به اغیز سوي ممکنه، دا به د راشد خټک په دې رپورټ کې وورو.
پس د 3 اگست د ملک صدر او د پیپل پارټۍ شریک چیرمن آصف علي زرداری د حکومت مخالف ګوند جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن کور ته ورغی او د هغه سره ولیدل. د صدر د دفتر لخوا په جاری شوی مختصر بیان کې فقط دومره اویل شول چې دواړو د ملک په موجوده سیاسي حالاتو خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د پی کی پلس په نوم د خبرونو او تجزیو ویب سایټ چلوونکي وی سی بابا مشال رادیو ته وویل چې په موجوده وخت کې د صدر زرداری او مولانا فضل الرحمن لیدل ډیر مهم دي، ځکه چې حکومت په آئین کې د عدلیه په حواله بدلون راوست
غواړي. حکومت کو آئینی ترمیم کرنی،
حکومت پاین کې ترمیم کول غواړي او د دې لپاره د مولانا فضل الرحمن مرسته ته ضرورت لري. حکومت په بدل کې مولانا ته څه خاص ورکول هم نشي، وفاقي وزارتونه ورکول شي خو مولانا په پارلیمان کې ډېر کم څوکۍ لري. د آصف زرداری ګوند پیپل پارټي په بلوچستان کې حکومت کوي، هلته د مولانا کسان ځایول شي. دا د آئینی ترمیم لپاره د هڅو پیل دی.
یہی مطلب سمجھ آتا ہے.
صدر زرداری په 28 اگست قومي اسمبلی او په 28 اگست د سینټ غونډې هم راغوښتي دي، او ځینې تجزیه‌نگران وایي چې په دې غونډو کې به د سپریم کورټ د ججانو په اړه په آئین کې بدلون کیږي. خو د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارر د ژورنالیستانو سره د خبرو په وخت دغه اوازې رد کړې او په زغرده وویل چې د پارلیمان غونډې د ورځو د پوره کولو لپاره راغوښتل شوې دي. هغه وویل چې حکومت دستي په آئین کې د بدلون هیڅ اراده نه لري، ځکه چې د دې لپاره په کار رائے هم نه لري او بل آئینی ترمیم پارلیماني کمیټۍ ته هم لا نه دی وړاندې شوی، نو پارلیمان ته به څنګه وړاندې شي. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی د آصف زرداری او مولانا فضل الرحمن د ملاقات په هکله مشال رادیو ته وویل چې دا د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف یوازې کولو هڅه ده.
کاری درسی چې مولانا چکم دی هغه یوسف میاشت خو هغه عوامي سیاست وکړ، لیکن هغه آخر کار هغه یو جوزل بیا چکم دی خپل هغه روایتي سیاست دی چکم هغه پولیټیکل سټایل دی هغه طرف ته واپس راغی، او مولانا فضل الرحمن هغه هم چکم زرداری سره ملاقات دی، نو دا چکم دی دا د آصف زرداری سره ملاقات نه دی، دا د اسټیبلشمنٹ سره ملاقات دی، او د دې نه دا ظاهریږي چې د مولانا د اسټیبلشمنٹ هغه دوباره په یو صفحه منی رالل او پی ٹی آئی خلاف شکم اقدامات ہی آگے کے منور سختی راتے شکم.
دا صدر آصف زرداری او دا مولانا فضل الرحمن دلی دونه یو ورځ وړاندې د حکومت بل مخالف ګوند تحریک انصاف یو پلاوی هم د مولانا فضل الرحمن سره لیدلی وو، او په پارلیمان کې د یو بل سره په مرسته کولو او د دوی په وینا د حکومت د متنازع قانون سازۍ په مخالفت کولو راضي شوی وو. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان مشال رادیو ته وویل چې د آئینی ترمیم نه علاوه هم د آصف زرداری او مولانا فضل الرحمن ملاقات ډیر اړخونه لري.
بې مقصد ملاقات نو، اوس یو خبر خبره دام کی کنه چې ټیکنوکریټ یو حکومت راشي کې دی په یو دو میاشتو بعد دا حکومت وایند اپ شي بل حکومت راشي بل سیټ اپ راشي انو د دې دواړو سیاستدانانو یو ځای کېدل د سم مقصد نه خالی نه ده.
په شلم اگست په ډر اسماعیل خان کې د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال مولانا فضل الرحمن ویلو چې د خغه ګوند به د حکومت د مخالفو ګوندونو ائتلاف برخه نه جوړیږي او د حکومت خلاف به یوازې تحریک چلوي. د یادونې وړ ده چې تحریک انصاف د تیر حکومت خلاف جوړ شوی اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنټ مشري هم مولانا فضل الرحمن کوله او ګوند یې د عدم اعتماد تحریک په نتیجه کې د عمران خان د حکومت ختمېدونه پس د شهباز شریف د حکومت برخه و. خو د 8 فروری د انتخاباتو نه پس له خپلو اتحادیانو بیل شو او د اپوزیشن په څوکیو کېناست. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر 9:00 شوې دي او سرته د مشال مرکه 19 پروګرام وړاندې کوو. نن په خبرونه کې ملما د پښتون قومي جرګې مشر خالد ایوب دی. نوموړی د مردان د شیرګړ کلی دی او په فلسفه کې لوړې زده کړې کړې دي. ایوب له تیرې یوې لسیزې راهیسې د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي. د ده پر ژوند او کار ورسره ګل ایاز مرکه کړې ده. نو راځئ د خبرونه واورو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال اړوندونکو په مشال مرکه کې تاسو کوربه ګل ایاز هم څنګه تاسو معلومه ده. په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتلي شخصیتو سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند د کار په اړه باندې د هغوی له خولې نه اورو. نن را سره په خبرونه کې پښتون قومي جرګې مشر او چیرمن خالد ایوب صاحب ملمد. خالد صاحب، تاسو په پروګرام کې هرکلی وایي.
السلام علیکم ورور، څنګه حال دی؟ خیر دی؟ ٹھیک ٹھاک.
ډیر زیات مننه تاسو د وخت نه. ما ته پته تاسو ډیر زیات مصروف هم یې. لکشن زمنګ اوریدونکو ته وای خالد ایوب صاحب چې تاسو کوم سیمې سره تعلق لرئ؟ اکثر تاسو زمنګ په خبرونه کې مراشي په پورونو کې هم راشي، خو ډیر کم زمنګ اوریدونکو داسې دی خبر چې تاسو کوم سیمې سره تعلق لرئ او لمړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړې وي؟
تاسو دې چې زما تعلق د شیرګړ سره دی، چې کوم د لمردان یو تحصیل دی، هغه سره زما تعلق دی. او هغه ما شوواله ما الفتیر کړی دی، بیا دا غینو پس زراغلی ما شبقدر تا شبقدر زما پلار چوکي پولیس افسر او زمونږ نیکانه په شبقدر مټه مغول خیل کې ونمو دلته کړی. بیا دا غینو پس ما د شبقدر سکول کې سبق ویلی دی او د ادیسو په سکول کې ویلی دی. میټرک چې ما د ادیسو سکول نو کو اسلامي کالج پېښور تر عالم په اسلامي کالج کې ما سلور کال تیر کړل او د پری انجینرینګ سبجیکټ می ویلی. هغه نه پس بیا ایم ای فلسفه ما وکړه، دغه زما تعلیمي کیریر دی. او ایم ایس فلسفه بیا ما ورک سیکنډ ډیویژن کې کړو.
خجی ښا
دغه زما ټول تعلیمي کیریر دی. بیا دغه نه پس چې کوم دی نو زه پر عملی میدان ترالم، نو د سرکار جابز په موږ سره وخت پورې کوشش وکړو.
خجی
او دغه رشوتونو او د ایزونو میزونو ما تقریبا مغرب دې کیو ولې بیا ما
کوم کوم هغه کې وای تاسو په سرکاري محکمه کې وای تاسو؟
نه جی، محکمه کې نه پاتې شو.
ما اپلای
کړی و خو زموږ نه پاتې شو. بیا د خپل ریسټورانت بزنس تر عالم
ها
نو ریسټورانت بزنس مو کو بیا غیر پسما شادیال کولو کو دغه دما د کاروبار او د روزګار ذریعہ و لګو سره اوس د پراپرټي په پټي کار کو. نو اوس وخت اخلا خپل سوا داسې ټایپ یو کار کو لکه مته چې د حکومت یا د چا تمراتو ته یا د یاد دي قوم په سوت نیوناس ولا ګټو او خپل خرو خپل مهنت سره کړی دا او یو کردار هم پر خو دې
چې
د خلکو اعتماد کې شته.
خالد ایوب صاحب، څنګه تاسو خبر وکړه د فلسفي سټوډنټ وای زده کړې مو وکړلې، سرکاري نوکری مو نکړله، کاروبار ته راغلی، بیا د دا خیالم څنګه رالی د پښتنو د یووالي لپاره د پښتون قومي جرګې د بنسټ د دې کې خودو کم هغه عوامل چې تاسو وه سوالې چې تاسو داسې یو پلیټ فارم او داسې یو غره غون
د ټول نوم به خدای چې ما کله ایم ای فلسفه کول نو ما ته د پلیټو یعنی د افلاطون یو قول یاد.
خجی
هغه دا ویلي چې فلسفر شوډ بی د کینګ اف د سټیټ. اغه ما په دې سوچ کوم چې دښته به الیکشن کې بیا به د سټیټ کینګ جوړیږي، خو ماته لیټر آن دا پته لګی دا چې دا فلسفر به د ملک په اقتصادي، په سماجی، په سیاسي، په لقوامي او په ډومېسټک چې څونه ایشوز دي په دې ټولو باندې به د یو ډایمنشن سره نه په سکس ډایمنشن سره به د نظر
لکه هر اړخیز تاسو مطلب دا دی
لکه تاسو دا لکه تاسو یو د میډیسن یو بوتل راوخلې ها دا تاسو وګورئ دا هیڅ په اړه ښه یې زمونږ په جون کې چې کم سړی وي چې ډېر زیات عام خلکین او هغه د یو اړخ نه ګوري خو چې دې کې قابل خلکین واده دوه اړخ نه ګوري هغه تا قابل سړی وي خو بیا یو ډېر زیرک سړی او ډېر انتہائی پوه سړی نو هغه بیا د درې ډایمنشن یا د سلور ډایمنشن د پوښتنه کوي او بیا دې چې کوم سپرنیشنلی نو هغه د سکس نه علاوه په سیون ډایمنشن اوټي خو هغه بیا کرامو او دا چې په سکس ډایمنشن کې راځي نو دا یو پیک وی لکه دا انسټاین لیول خلکای دا شیخ سادی صاحب مونږ ته خلکای چاغي معاشره کې د هغه د معاشري ډاکټران دي
صحیح
هغه یو یو شی یو یو هیڅ کوم دی استډی کوي او دا غي نه خبردار دي
ٹھیک ده
نو موږ په دغه هیڅ باندې د معاشري چې کوم تکلیف دي لکه دا چې اوس د شپې سوباله معلومات د پریوارانو د خپلانو د جرا د کندو د وینو چې کوم خپل ځتونه خرسي دا غي چغي زما غوکی او ردل کی ٹھیک ده
صحیح
اوس نو مشرانو یا د ملک واکدارانو په وګونو کې پاتې ورکړي دا غي با خبره او جنا فریاد بنوري او چې یو سړی لک شانت احساس لري او دا وایي چې زه د یو الله باندې ما چې زما بل رب نشته او دا ملک چې کوم دی د دې اصلي واکدار دی ما د دې اونرشپ واخلي د خلکو اونرشپ والی د انسټیټیوشن اونرشپ والی اوس یو واده دا اونرشپ نه چې صاحب خپل ملک دی دا ګاونډ چې دی دا غیم پتا لکه فار ایگزامپل د ګاونډیانو د عزت خیال اوساتنو الله تعالی به ستاسو قوم خلکو ته په ګاونډ کې روزګار ورکړي دا غیر سره تجارتي معاملات کیږي او کته په اګریشن باندې راځي ټول عمر په غصه باندې تیرې او ټول عمر د بیان راولي او ټول عمر جنگونو طرف ته راځي دا د معاشري او دا د نظام د بهترین نظام دا حل لري تاسو چې په کوم ملک ناشتي یو ټول هغه ته خبره دادا چې دا مخنوي چې دا د پښتو چینل تاسو د خپل پښتونستان نه چللی او تاسو ناشتي د جرمني په یو ورډین ټول یو پرومینډ هارټي او الټرنټي کمی تاسو دا سیستم چلوي نو د دې په شان هم څه مجبورې خو وی کنه خو دغه سيزونو ته مونږ ګورو چې بای
هغه عوامل هغه کړلې وی هڅولې چې تاسو داسې د پښتون کامی جرګې هغه کې خودو بنیاد کې خودو
بالکل بالکل پښتون کامی جرګې چې کوم دی عام جرګه خو چې مونږ ګورو هغه په دې طریقې سره چې بای د دوه کسانو سره دی او
بالکل وو
یا زیات نه زیات چې کوم دی تا خلک په دې توګه کې چې هر څه فلاحي کارونه شروع کړو مونږ چې فلاحي کارونه کم کوو هغه بیسیکلی ریاکاری ده اغه فلاحی کارونه نه دي فلاحی کارونه دا دي چې سٹیټ ته چې موږ کله ویلفیر سٹیټ وایو نو دا سٹیټ دا ریسپانسیبلټی ده چې اغه با دا غي چې کومه اداري جوړې کړې نو اغه اداره په یو عنوان باندې دا غي تعریف شوی چې دا د دې په لکه ځنګلات نو ځنګل به کنټرول کړي نو د څه چې محکمه ځنګلات نو د ملک ټول ځنګلي واله دا نما تاسو یو ورکوټ اوس محکمه صحت ته نو په کار کې صحت دې ټول تور شي تاسو نن سبا لاړ شي زمونږ چې کوم ویسټ پروډکټ دی د هسپتالونو اغه په دوباره ریفاین کیږي او غینا د حکومت نواله تر لاندې شته پوری خلکا پیدي وچته
او هغه هغه د خورازو هغه تر رازي او خالد صاحب ما
هغه ته وچی
کله تاسو او چې کله تاسو دا هغه کې خودلو نو سمره تاسو کم کم چیلنجونه مخ ته هغه وخت کې پراته او چې کله تاسو دا قامي جرګه جوړ کړه
ور زی د ټول نو به خو چې کندینو مونږ چې کله قامي جرګه جوړ کړو مونږ د قوم او اګاهي او شوري چې کله کارو کوم
صحیح
تاریخ موږ دا وکټلو چې خلکو تم دا ویل چې بای انټرنیشنل اسټابلیشمنت څه ته وایي
ښه
موږ د ملک کوالیفایډ کسانو ته دا پته نو چې انټرنیشنل اسټابلیشمنت دغه ایگزیسټډ شتو پښته په دې ملک تاسو ماته دا نشي ویلې چې زموږ یو منیسټر هم چې دا خبره کړې د 2015-16 نوړاندې او قومي جرګې په 2010 کې دا خبره وی سلای چیرې زمونږ چې کوم اسټابلیشمنت دی دا تاسو چې وو په سیاواز کوي نو د دې دا د انټرنیشنل اسټابلیشمنت په گرفت کې دی زمونږ چې وسایل دي دا د بین الاقوامي ادارو په گرفت کې دي زمونږ ملک چې دی دا IMF په گرفت کې دی په دې باندې مونږ یو لیکچر او یو ټایم واغستو لیټر ان مونږ قوم ته یو آگاهي ورکړه لکه مطلب دا چې په دې سیسه په مثال سره بیانوم اوس IMF ته مونږ دا وایو چې IMF د ټولو نه غټ ظالم دی زمونږ پاکستان کې دا یو نریټیو دی مونږ کله ریسرچ کوو IMF ظالم اونخ ته دا د 2023 او 24 ریسرچ دی چې IMF یا ورلد بانک چې کوم دی دا ډېر خلک دی د ټولو نه غټ فراډ چې دی دا زمونږ په دې ملک پروت دی هغه څنګه مثال په تور زمونږ ملک کې 3000 ارب ډالر قرض واغشتل
بالکل
دا یو مثال شو دا ایم ایف نه واغستل ایم ایف دا وی چې ماته را درکړو په دې ځای مناسب تل غوړم دا فاندامنٹل رائټ دی دا د بزنس حوالې سره دا یو رائټ دی چې هغه د ماما زوی خو نه چې تاله په فریکي د له پیسې درکړي نو هغه هغه تا ته وی چې ماته را دا پیسې درکړي او دا به تاسو را کال دوه کال درې کال دا وینو ته مال دوه وخت پس دوه فائدہ برابر راشي
صحیح ده
یو خو دا ټول نو وی دا چې زه خالد ایوب زه په قرض باندې بلیف نه ساتم نه په سود بلیف ساتم ته ما په سر باندې سټیټ ولې قرض اخلي چې ما نه دغه وخت یو
صحیح ده
اوس خبره دار کړې ته ما ته دا انټلیکچوال بیان کې چې راځي دا خو د فرد خبره نه ده دا خو د سټیټ د افیر چلولو د پاره موږ سره پیسې کمی دي او چې تاسو سره پیسې کمی دي نو چې تاسو په 1000 ارب ډالر واغشتل قرضا نو بیا ته د ای ایم ایف دا شرطونه ولې منې چې هغه تاسو وی چیرې په بجلی په ګیس په پېټرول په دې کې خپل انکریز وکړه اعتماد نشته ته یو غل گورنمنٹ ته یو غلط گورنمنٹ ته ڈاکو ته ملک چکم دی لوٹکے ته ملک په قرضو کیا چے ته ملک غلامی طرف طرح سے دستا سٹیٹس ته پدی باندې منگا قومی جرگے ڈکلریشن ورکړ دے چې دا غداران دی دا ملک چلی اوس پک زر ڈالر سره دی سکی دا اورا پک زر ارب ڈالر سره دی کئی سر دا سی کئی چکل دی بجلی کی انکریز او کی نو ستاسو پا ذہن کی دی دا خبر وی چکل پین دا شپک میں اشتے دے کی دی لکا 100 or 120% انکریز ہو کو لگ ذہن کی دارا والے دا 100% انکریز مطلب دا دے چی سو دا دے خپل قیمت تے او سو پر ما سیوا واغش پاو دا رو منی سو چی دے کی خود دا دے ملک دی بجلی اخراجات دا دفتر و عرص پکی موجود دی دا اضافی چی تا واغش تل پدی که خستا یو پیسم اخراجات دی دا خود تا لکا بدماشی اکڑا چینا دا شی سیوا ما ڈبل کو دا بچائی ما سلطنت میں دے فرمان میں دے ما خبر یو خبر اکڑا تا تا دا اختیار چا در کردے او دی کی زمونگا جوڈیشری انکلوڈنگ سپریم کورٹ آغا باوجود د دینه زه د قانون سټوډنټ نه یم زه تلیم خبره خو ته د دنیا د قانون دانانو نه تاسو کا چیرې یو ملک 100% انکریز کولی شي دوی ته اختیار دی د 2-3-4-5% اغم
خو حکومت دا هم وايي پکې خالد صاحب چې منګه کفایت شاري لپاره ځینې شوبې مو تړلې دا مکل اقدام کړل خو پس مکه معنی خو بیا حقایق بدل دي
دا سیدا چې اوس زمونږ پروینشل ګورنمنټ چې کم دی نو ترقی سیزونو باندې کټولو باندې چې دا به بالکل بند مقصد یو دی انفرادي تور باندې چې فایل شاري را ما خپل کار دی چې را د ټوت پیس چې کوم فل لینته دا هغه دری سي کټ کما او په یو حساب باندې ما خپل پاکيږي نو وای شوډ آی سپند چې کوم دی یوټیلایز 70% ایکسترا نو مطلب چې دا خو زما کورنۍ ډومېسټک مسله ده او کړه چې سرکار د اسپیټال د دستانو په والي سره چې هغه د 80 کروڑ روپو دستاني نیوي او پاره باندې سرکار سلور نیم ارب روپے روچتای نو یو خو بزو زموږ پختو کې یو مطلب اعظم مو مور مو متویلې وی بچي ګټیندن کې خی ته ساتیندن کې نو موږ به ماشومان او موږ به تیموري ګټیندن کې خی چې وی ګټونواله به خرو کنه واته نه بچي وی ساتیندن کې خی نو مو ته تیموري موږ به خبره نه پویډو نن موږ ته دا پته ولګی دا چې کستا د کور یا ستا د وطن یو واقدار د مشاورت سره په سلام مشوره او د خلکو پبلک انوالومنت پکې کوي نو دا یقین ساتي چې د یو ارب روپو کار با په 5-6 کروڑ یا 10 کروڑ کې دن نکی په هر کار کې بلډینګ نه جوړیږي چې پاګې باندې مخا یو فکس اماؤنٹ دی اوبه پی لګي څه شي زونه چې کم دی میجورټي اف سرویسز لکو شو سرویسز کې څه دی او ما ته سار نو درګه د ما سره دا سیزونو چې تور او چرو دا خدمت کو بازار ته لاړ شه دی باندې خدمت پیسې نه راځي بس ما باندې صرف 4 ډوډۍ خورم زه به تعالی کار کوم دا کرنګي د سټیټ په افیرز کې چې کله پبلک انوایټ لکو سما ڈی آر سی سسٹم جوڑ کر دے پدی خیبر پختونخوا کی تاسو ته ایل ایم وی یا
بالکل
او ڈی آر سی سسٹم چې کوم دی تخلیق مونږ کړو او هغه کې مونږ سره مونږ ته یقین وکړ مونږ ته پولیس تاړه کې چادا نه دی ویل چې ته انسانې کا حیوانې تب تګی شوی دا یو ګلاس وبوس کا مونږ به ځان سره بوتل او مونږ به د تاڼې عملدار نه پیسې ورکړي چې والد وچی دا 1000 روپۍ په دې سموسې او چیر وړه او ټولې مو سره مونږ لم پکې او دانه دانه راکې
بالکل
مونږ طریقې کارو خو مونږ ډیلی ورکړه مونږ دا ګور مونږ خپل جیب نه پیسې خرج کولې کنه مونږ ریزولف کې سونه 1076 دا زمونږ 2014 نه چې کله مونږ سٹارټ واغښتو په ډی آر سی سیستم کې مونږ 1076 د خیبر پختونخوا صرف د 500 تاڼو نه چې مونږ دونه ڈیولپمنٹ نو کرے ایکسپینشن نو کرے دا کیزو تاڑو نمونگا 1071 کی سنا ریزولف کلا پا یو کال کی دن نتن
خواہ
او های کورٹ او سپریم کورٹ چکم دے 22 لاکھ او 25 لاکھ او 30 لاکھ روپے تنخواہگان علی مفت بجلیاں اخلی اسکارٹس او گاڑی بسر روانی امرات اخلی او اگی ڈیلیور کئی نہ اگی یونیم سل کی سنم نشی دیتا پولی
صحیح
تو ماتے ہوئے چھ ماخو پی
حاضری گو
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره با د مشال رادیو مطالب او تستاسه لاسرسي لا زیات اسان شي.
د دمیر سو خالد ایوب صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. خالد صاحب کوم ګورو په تاسو چې کوم د پښتون قامي جرګه د دې فعالیتونه په ډیر زیات په مخ کې راتل په نظر وراتل د غبي کولی غونډې هم کولی نور هغه هم وس ولي اغرنګ تاسو وسم ما غرنګ فعالیت او کنه هغه فعالیتونه تاسو کم کړی دي
نن دې تاسو د ما په خیال لوي ډیولاپمنت پته لګی دا موږ د سړي چې لاسو کال راځي کوبا دا جرګمون یو پیر جوړ کړ بیا دې کې مختلف قسمه طبقات رالل ټریډ وینګ پکې راغی بیا ناکام شو بیا یې نه پس مونږه لکه ناکام نه شو مونږ ستړي شو بل دا کې یو کار سٹیټ پر ګونو روپو کې یو مونږ چې کوم دې د خپل ورکوټي کاروبار نه پیسې روبا سو پای باندې کو نو ته د سٹیټ سیستم انډیویډوال سټ اپ باندې شي پته کولې خو الحمدلله چې الله مدد او مرستيال سړي سره وی نو بیا دې ته ته ستوندې دومنګ شروع دا اوس کوم دی دا سرښتونه یو ډېر پرلاغ پر کوم چې موږ په بل کې احتساب کو او بل په نظام چې دی دا په غلط لاسونو کې دی او کوم ادارا هم د قومي وسایل چې موږ چټي نو هغه به پر ظلم کوي دا د عوامو د فائدې لپاره چې کوم ادارې جوړ شوې دي اچ کار نه کوي هغه ختميږي او بل چې کوم دی هغه موږ به ستره طرف ته رسول وړو ظالم بچ کوم دی عدالت سے چلی نہ کی مونږ په کومو کې راز ولا دو مونږ یو ډېر سخت سټیټمنټ پوښتو هغه باندې عوامي پذیرې ډېر د دې کې شروع دا مونږ لا د کیرو کې مونږ ستل نه راځي مونږ د کانګرس نه یل د دې واد وزیرستان وانا بونو دی خان د مختلفو لکونو مونږ ته د دې خلک را روان دي او هغه د هغه نوټیفیکیشنز چې کوم دی دا تاسو په سوشل میډیا باندې وګورئ او زمونږ د پیج د تاسو ډیټا والے د تاسو په پټو لګي دی وخت پورې موږ په یو نیو میاشت کې 450 زمونږ مشران ار کړتا چې هغه د ملک ته د بل پتر چې کې د وی یو ډیر اهم کردار دی او هغه لګیا دي مطلب موږ سره شامل دي او یو ډیر لوی قوت موږ سره روان دي او دا بل روس موږ سره منظور پښتین په کې ملاو شو هغه هم یو فریاد وروړو چې را دا خبر ده چې دا پای کې اعلان کې تر ادا ته وشو موږ هغه ټول اعتراضات په باوجود چې کوم دي چې موږ له هر سړې راضي او هر سړې با موږ هغه ته تسلی ورکو چې او دا ستاسو ملک ته او دا قومي جرګه چې کوم دی دا تاسو په بهتره کې به یو ډیر ښه رول دی
خو خلک دوی په څنګه ګوري تاسو څنګه تاسو خبر وکړه د منظور پښتین خبر وکړه هغه هم د پښتنو لپاره د یو د رښتینی د معلوماتو د راغونډولو یو پریکړه کړې دا یو هغه کړې دا نو څنګه ګوري تاسو د هغه مبارزې ته تاسو وته سر ډاډ ورکو
یار جی موږ د څه دی چې موږ هغه نه یو د خبر یو کړی چېرې د ټولو نه غټه خبر دا چې د پاکستان د ماتولو ایجنډا خوستانه نشته یو یو په یو بل سړي دا سوال کو چېرې مطلب تاسو زموږ ملک دا چې تمیداری دی یا دې په تاسو خبرې اترې کوي نو هغه کې څه دی چې د ادارو پر خلاف کوم خبره کوم هغه هم کوي دا څه خبره نشته خو د ادارو خلاف نه کومه موږ هغه ته دا ویلي چې یاره د جرنیلانو د پالیسۍ تلاته ما لکه اوس فوج زمونږ یو انسټیټیوشن دی دا په ما باندې ګران دی او د دې د یو فرد حفاظت کول او د دې خیال ساتل دا په ما باندې فرض دی خو په دغه اداره کې یا په جوډیشري کې یا اني ادر انسټیټیوشن کې چې څوک په غلط کار کوي نو هغه اکاونټیبلټي ته موږ وروړو نو موږ وایي شرط دی کې د ملک د ماتولو خبره چې پکې نه نو ستا چوکې کمیشن سے تورونو روان شوی دی ستا په وسایلو باندې خلک لګیا دي موږ د دې خبرې مرستیال چې کوم دی د وزیرستان خلکو سره هم کړی دی او تاسو سره به ان شاء الله کوم موږ کوو چې کوم زمونږ جینوین سیزونه دي ګوره دا یوازې شتیر ته حق نه دی اصل چې هغه دې تپوسونه کوي دا زمونږ خپل ریسپانسبیلټي ده چې موږ د دې اونرشپ ولو موږ د خپل شتیر د اثر چې کوم خلک غلط کار کوي دا غیر موږ پښتنه وکړو
خالد صاحب د پروګرام د پښې به هم دی تاسو په نظر مانی حل څه دی څنګه تاسو به تاسو خپل حل زری هم کوي نورو هغه سره هم کوي په ګرد په خیبر پختونخوا کې موږ ګورو خلک هم اوس هغه شعور بیداری په کې راغلي د خپل حقوقونو لپاره راپاسي نو په دې کې ستاسو چې کوم د قامي جرګې کوم رول لري هغه په کوم ځای کې ګوري او څومره صحیح حکمت عملی لري د راتلونکي لپاره
زمونږ سرات سنس دی موږ ډیر سیمپل طریقې سره پښتو راغښته دي موږ یو کمب جوړو چې پای کې صرف سټڈی را ځوان دی ساده خبره تا کومه او هغه موږ عدالت ته وای چې کته چې خپل پاورز نه استعمالې نو زه دا کمب استعمالوم تاسو ته ما وره آئین و او کار سو ته نوم ورکې کنه ځکه چې اسلامیک لا سره دا کمب کې چې بخل کرا ځوان دل هر بچ کم دی ملک سټ کې دو کته آی پی پی موږ وای چې موږ اوسه پورې پروپګیشن پدې کې
کې خو نور لاري نشته دا خو د تشدد یو لار هم ده ایوب صاحب
نه نه جی بالکل سوفیسر اتفاق کوم زه تا ته خبره کوم مونږ په کلم باندې یو کار کوو مونږ په جرګه باندې ریلیف ساتو مونږ په رول اف لا باندې مونږ سوپرویشن اف دوجیسی باندې کار کوو مونږ دا وایو چې د آئین په اړه د ستیدی وی او چې څنګه کې دا ټول نوی تراتو وی چې بیا مست کوو دنګا بور پسې نه رالو نو مونږ دې کې مقصد دا دی چې کله په مونږ یو شرط پیش کوو لکه مثال په تور چې کله به اسلام کې جنگ کې دونه اغه ته به چې تاسو سرندر شئ تاسو د خپل ملک نه د ظلم نظام لری کې چې څو پوری به اغه او نو نو کړی د اسلامي فورسز با په اغه باندې حمله نه کولا ګوره چې دا زموږ ملک دی زموږ ملک چې رول اف لا سو ډیسټرب پی وایلیټ کوي زما غي اکاونټیبلټي ته نه راوړم چې اکاونټیبلټي ته راوړم نو عدالت چې پریګری بیا به سره زسته کوم خپل کې لګیو لکه آیا زما کوم په نه راپاسم چې کوم دا وګوره زه تا نه ته پوسټ
کوم کله کوم راون شي او کله تاسو سره یو فورس وی نو اغه ته خو ریاستونه هم بیا کینی که موږ وګورو د بنگلاديش مثال تاسو
اوس تا خبر وکړه اوس تا خبر وکړه موږ مونږه پاک آرمی ته وای چې مونږ ستا په شان ودرې ګو تراشه د مونږ په شاو درې گا مونږ جوډیشي ته وای چې ته مونږ په شاو باندې ودرې گا او په شاو باندې ودرې گا چې مونږ به تاسو سره سيزونه کیدو هغه سيزونه تاسو ټیک کې نو مونږ دا څنګه چې ته دا یو ته پسند ګروپ یا دغه دې مونږ دا د ما ملکی ګور په فارن کنټریز کې ستا په یورپ کې چې سره وایلی شروع کی دا هغه بیا د انټرویو اځه په فارن کنټری کې چې کله یو سړی په روډ وایلیشن وکړي دا هغه ولې سزا ورته په کار چې ماف دا که سزا مونږ ورکول غواړو او دا به ترو عدلیه ورکو او کو عدلیه خپل کار نه کوي نو بیا به څه کوو یو روډ سو مو خپل ایګو کرا یو روډ سو مو خپل ایګو نو دا زموږ یو مسله ده زموږ خبره دا ده چې د ملک یو ډېر سترونګ انسټیټیوشن دی چې هغه تمغو یي آرمی او جوډیشری زموږ ریسورسز دغه د نو چې تیږي او زموږ د علاقو خلک چې کم دی غوډی پرایف ساتل کیږي هغه ته حق نه ورکول کیږي نو سما ته وایي چې دا خلک د خپل رزي پایپ پات کړی دی زموږ څخه کاري کړی دی زه خدای مخالفت کوم دا وایي چې رول اف لا او د کانسټیټیوشن سوپرمیسي چې هغه مو سو کواله سي طاقتور بیا زبو تم چې بیا پبلک دا غینه زیات طاقتور دی زموږ د دې توري خبرې مفهوم دا دی مونږ یو ځکه چې نه کوچی یو سړی به واکې مونږ د سي درته راتو خو نه یو سړی به
ودا تاسو د دې تشریح وکړه لا په اخره کې اوریدونکو دا وس پیغام یې ټول پښتنو لپاره
زموږ د ملک چې کوم خلک دي آی ته دادی چې زه په دې خپل جرګي جوړ کې او راغون دو کې زه په دې جرګي جوړ کې راغونډو کې او د خپل علاقې چې کوم دی یو حصار جوړ کې مثال تا علاقې بل څنګه یا تا علاقې ډیر لا په ډیر کې د ډیر چې په دې کې ټول تاسو ورونه دي داغې ملګری واله تا داغې یو حصار جوړ کو چې یو واسه نو د ټول ملګری به تاسو راځي او تاسو مټي به جوړیږي او تاسو مضبوطي به جوړیږي
خلک دوی سب ډیر زیاته مننه تاسو دونه وخت وېستلو ډیر زیاته مننه تاسو نه
ډیر ورته والسلام
علیکم د مشال دونکو په مشال مرکه کې تاسو د پښتون قامي جرګې مشر خالد ایوب خبري واورې دي په هم دی زی مشال مرکه رانغاړو په بل مشال مرکه کې بعد پښتونو د سیمې یو بل وتلی شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر یم تر هغه پر خپل قربا غولې است اجازه ورکړي په لوي الله مسپارم
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو ځانګړي مرکا
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ مشال ریڈیو دا
ستور ماتھر تازہ تازہ سلور ماتھر